نتیجه اوس افغانستان، کانادا، هندوستان، چین، جاپان دا ټول لکه یو کلی چې تشکیلوي، ځکه چې رابطه اسانه ده. موږ کولی شو چې په څو ثانیو کې د دنیا له دې سره له کانادا سره خبرې وکړو او رابطه قایم کړو. دغه راز د ټکنالوژي د پرمختګ په نتیجه کې سفرونه ډېر سوي دي، الوتنې زیاتې سوي دي، تګ او راتک زیات سوی دی. همدا اوس په اروپا کې، په امریکا کې په سلګونو زره افغانان ژوند کوي. همدا اوس د دنیا په مختلفو ملکونو کې په میلیونونو افغانان اوسي. نو دغه د تګ او راتک ډېرېدل د ژباړې اهمیت، په نورو ژبو د پوهېدلو اهمیت څو برابره زیاتوي. په تیرو زمانو کې به که یوازې یو عالم ته، یو فاضل ته دا په کار وه چې وه علمي ژبه زده کړي، اوس دا ضرورت ډېر عام سوی دی. نو زه فکر کوم دا لوی پرمختګ دی، هم د پښتو ژبې لپاره، هم د ټولو افغانانو لپاره، هم د عام ولس لپاره.
ډېره مننه استاد. دغه کله چې دا اعلان شوی دی نو په دې ټولنیزو شبکو کې خصوصا پښتانه دا د مبارکۍ پیغامونو باندې هغه د چا خبره چې فیسبوک اخیستې دی ډېر خوشحاله دي. خو استاد اوس یوه ننګونه شته چې هغه یوازې په پښتو یې پاره نه، فرزن زه چې په یو دو نورو ژبو هم پوهېږم، کله هم چې په ګوګل ژباړن کې یو څه لیکلي دي معنی یو څه بدل راوتلې ده، او دا علت دا دی چې ګوګل هغه کمپاین په ترڅ کې خلکو نه غوښتي وو، خصوصا پښتنو نه، چې تاسې مونږ سره مرسته وکړئ. یعنی دوی به ځینې کلمې اچولې او بیا به تاسې نه غوښتل چې دا اوس وژباړئ په پښتو. نو څوک به چې انګلیسي او پښتو دواړو باندې پوهېدل بیا به هغه ژباړه ورته ولیکله. یعنی هغه ننګونه اوس دا ده چې ځینې کسان که سم په خپلې ژبې باندې مسلط نوی، نو کېدای شي د یوې کلمې ژباړه یا ناسمه ولیکي یا یې ناکره ولیکي. نو اوس تاسې په نظر خصوصا ځوانانو ته چې هغوی په ټولنیزو شبکو کې هم ډېر دخیل دي او په انټرنیټ کې هم ډېر دخیل دي، څه باید وکړي؟ یعنی خاص هغه کسان چې په دې دواړو ژبو پوره مسلط وي په دې کې برخه واخلي، او که څه پیغام لري ځوانانو ته؟
نه یوازې پښتو ژباړن په ګوګل کې، بلکې د نورو اکثرو ژبو هغه ژباړنې چې هم دي ایډیالې نه دي، نواقص ډېر لري. ژبه تاسې پوهېږئ چې یوه ژوندۍ اجتماعي پدیده ده، په هغه کې هوښیاري، په هغه کې د مجاز اندازې، په هغه کې ډېرې نورې قصې چې هغه په یو تخنیکي ژباړه کې ډېره مشکله ده چې مراعات شي، رعایت شي. خو بیا هم لکه څنګه چې تجربو ښودلې ده، د ځینو پرمختللو ژبو او یا په بل عبارت د هغو ژبو چې د کار خلک پکې ډېر دي، د هغو هغه د هغه ژباړن نظام هغه دغه سې ژباړه ماشیني ژباړه به ورته وایو، هغه سیستم یې ډېر مخته تللی دی او نتیجه یې تر ډېر حده مطلوبه ده. اوس دا په هغو خلکو پورې چې همې پښتو ښه زده وي، همې انګریزي زده وي، دا په هغو پورې تعلق لري چې دغه سیستم تکمیل کړي. دا په حقیقت کې د کار پایل دی، دا د کار پای نه دی. دا کار علم غواړي، منډه منډه غواړي، حوصله غواړي. دا به ورو ورو تکمیلېږي او انشاءالله خامخا به تکمیلېږي.
ډېره مننه استاد، خوشحاله
سي. او خدای خوشاله.
میرمن کلتوري ټولنیز ادبي بهیر د شاعر او لیکوالي یاسمین وزیری د دوو کتابونو مخکتنه وکړه. نورال زموږ همکارا مسوده نیازی راکوي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوال او شاعر یاسمین وزیری د دوو کتابونو د مخکتنی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو شاعرانو او لیکوالانو، د پوهنتون استادانو او د شعر مینوالو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر مشر اغلی سایری شریف وینا وکړه. یاسمین وزیری ته یې د نوو چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله او د هغې ادبي کارونه یې وستایل.
خوشاله یم چې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بیا هم یو د خپلو اهدافو له جملې نه یو هدف پلی کوي. هغه دا چې چون زموږ اهداف د نورو اهدافو تر څنګ دا دی چې د پښتنو خویندو شاعرانو او لیکوالانو اثار به چاپ کوي. یاسمین وزیری ده چې چې زه د دې شخصیت په اړه ډیر څه لرم، مګر نه غواړم چې تاسو وخت ځای کوم، خو په خپل ځای کې دې ته تبریکی وایم. سره دې چې د ځوانه ده راتلونکی د دې سره ده او د نورو بهیروالو سره ده. زه فقط یو همکار په توګه د دوی سره چې د دې لپاره زمینه سازی کوم او د سپین سرې په توګه دوی ته دا زمینه برابروم چې ما همیشه د خبر کړي ځکه چې د دوی تر څنګه وم، د دوی شعرونه اورم، د دوی نثر اورم. زه په معنوي لحاظ احساس دی کوم چې زه به ورسره ځوانېږم او ورسره خوش هغه کومه لحظه کومه ورځ چې زه د دوی سره ناست وم، هغه ورځ تر ډېرو ښو ورځو زما د ژوند وي چې زه د دوی سره په اونۍ کې یو ځل کښېنم. او دا چې دوی په تش لاس په ډېرو کم امکاناتو تر دې ځایه د پښتو د خدمت جوګه ګرځي، مبارکي ورته وایم، اوږد عمر ورته غواړم، لیاقت او استعداد ته د احترام سره ټیټوم.
اغلی وزیری په دې نږدې وختونو کې دوه کتابونه، یو شعري ټولګه او بل د لنډو کیسو ټولګه په خپل شخصي لګښت چاپ کړي دي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو ژبه او ادبیاتو مرکز علمي غړي عبدالاحد منګل د خپلو خبرو په ترڅ کې د یاسمین وزیری په ادبي فعالیتونو او د شعر په ځینو ځانګړنو رڼا واچوله.
زما چې څه په دې کتاب کې یا په شعري ټولګه کې خوښ شول، هغه اکثر از موږ په فولکلوري یا ولسی ادب کې زموږ خواندیو د خپل ورونو سره، د خپل خوندانو سره او د خپل پلارو سره د یو همکار په توګه داسې یو شعار پورته کړی دی چې ته توره واخله، ته قلم واخله او د ډګر وګټه. مګم د وزیرې په شعري ټولګه کې هغې مستقیما ویلي دي چې زه دفاع کوم، د خاورې څخه دفاع کوم، د کلتور څخه دفاع کوم، د ټولو ارزښتونو څخه دفاع کوم. یو دوه بیلګې دې درته وایم. د مثال په توګه دښمن ته د پښتنې پیغلې لخوا ګواښ په کومو الفاظو کېږي چې ما تقریبا شاید په نورو آثارو کې وي، خو لومړی ځل ورسره مخ شول. مات به وزیرۍ کړي ګورګنی ظالم پوه دي شي بچی د میرویس خان یمه، ډېر راته په زړه پورې وو. یا لکه ساتم د وطنه په همت او په میړانه تل، زه لکه ملاله یوه باتوره پښتانه یمه. خو ملاله ویلی دی که په میوند کې شهید نشو خدای وو لالای بننګی ته د ساتمه. هلته دی خپل خاوند ته ویلی دی چې میدان وګټه، خو وزیر خپل ویلی دی چې میدان زه خپل ګټم، باتوره ملالای پیغله یم خو میدان به خپل ګټم. نو دا ډیر دی ویار ځای دی چې موږ یو درانې خور یو نوی قدم یې خیدای، شاید د تنور هم مینه وروبخي. دا چې ډیر ارمانونه په د خپل ټولګه کې او شیرونو کې اسهار کړی دی، ډیری ګلی کړی دی، او خدای دې وکړي چې خپل ارمانونو ته ورسیږي.
د غونډې په بل برخه کې د هیواد وتلی ممثل ممنون مقصودی په خپل غږ د یاسمین وزیری یو شعر د کلمه کړ.
زما لسترګو دې زرین زرین خوبونه یوړل، زما له ژوند دې خواږه خواږه خوندونه یوړل، چې په ګناه د خپل سترګو زه هم نه پوهیږم، نن د لمانه د ټول عمر ارمانونه یوړل. زه خپله لاړم، امانت مې زړګی تا ته پرېښو، زه خپله لاړم، امانت مې زړګی تا ته پرېښو، زما د زړه له هر یو کنج دی څراغونه یوړل. ما همیشه ستا خزان ژوند ته سپرلي راوستې، ما همیشه ستا خزان ژوند ته سپرلي راوستي، خو تا له ما نه د ټول ژوند ښه بهارونه یوړل.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهیالي محبوب شاه محبوب د یاسمین وزیری د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې، او په لنډو کیسو کې د مثبتو ټکو تر څنګ ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
د لنډ کیسې ما ولوستې، په دې لنډو کیسو کې تر ټولو مهمه خبره د نوم ټاکنه ده. نوم باید ډیر جالب اوسیږي. د یاسمین وزیری لنډ کیسې مې چې ولوستې تر ډیره پورې ډیر جالب نومونه انتخاب کړي، او دا د یوې لنډ کیسې د بریالیتوب لومړنی ګام دی. له هغې ورهخوا د لنډې کیسې لپاره موږ تاسې دغه د لنډې کیسې پیل هم مهم دی. باید په داسې الفاظو شروع کړو چې له تلوسې ډک وي، او زمونږ لوستونکی چې څوک دی یا اوریدونکی څوک دی هغه تر پایه پورې دغه موضوع تعقیب کړي. ریښتیا خبرې د کیسو پیل هم ښه دی، همدارنګه انځورونه یې ډېر ښه انځورونه راخیستي دي. د موضوع په ټاکنه کې ډېره خواري کړي، ښې موضوعګانې انتخاب کړي دي. انزور کشی خکړی دا خو خیم یو نیمه نیمګړتیا به وی چې په زینو زینو کې مثلا خبرې ترې هېرې شوې دي، نو کله ناکله داسې شوې دي چې یا ترې هغه انزور ورک شوی یا ترې کومې موضوع چې درا خیستي دغه ترې ورکه شوې ده. خو مثبتې خواوې ډېرې دي، ډېر ښه، یعنی ما چې کومې لنډې کیسې ولوستې ډېرې ښې وې، ډېر ښه خوند مې ترې واخیسته. راځو شعر ته. ما دغه د نظم کومه ټولګه چې دا د خیال خاوره دا مې ولوسته، رښتیا هم ډیر لوړ فکر پکې کارول شوی و، ښه شاعرانه الفاظ پکې کارول شوي و. خو ما چې یوه خبره درکړه هغه دا چې زموږ په پښتني ټولنه کې چې کله ښځینه شاعران شعر وایي دوی یو ډول ویر لري، په شعر کې هم دوی احتیاط کوي، مضر احتیاط کوي. مګر یاسمین وزیری دغه احتیاط نه دی کړی، که د مینې خبره کړي هم ډیره ښکاره ویلې ده، که کومه بله خبره کړي هم ښکاره ویلې ده. یعنی د هغه نورو ښځینه شاعرانو په څیر نه ده چې دی دی موزر احتیاط وکي او خبره دی پټه کی. نو دامز مونږ د پاره د خوشحالی زیره ده چې په دغه سټولنه کې چې خزینه ډيري محکومه دي او یو یو خزر پورته کیږي او د خپل زړه غږ پورته کوي، همدارنګه بیا په کتابونو کې چاپې دا ډیره لویه خبره ده.
د کابل پوهنتون استاد زیتون بهرام هم د مخکتنې په دی غونډه کې لنډې خبرې وکړې او د غلی یاسمین هڅې وستایلې.
د خیال خاورې مالوستې ډیر کله کتاب ده او ډیر ځانګړتیاوي لري. البته ځانګړتیاوي خو پکې ډیرې دي، لکه دا چې پکې د کتاب کې غزلې هم شته او آزاد نظم هم شته. یو ډیر ښه ځانګړتیا دا ده چې دې کتاب کې په دوه ژبو شعرونه لیکل شوي دي، هم په پښتو او هم په دري ژبه. نو دا یو خاص ځانګړتیا ده. زه ورته دې موافقت بیا هم ډیر مبارکي وایم. نو یاسمین جانه، نه تنها له دې چې وی کړی سوی د پوهنتون اول سن نه بالاخره تر فراغت ځان ورسوي، بیا یې وروسته د ماسترۍ مرحلې ته ځان ورسو او بیا اوس د ډاکټرا په پروګرام کې مسله ده. دا یو ډیر لوی افتخار ده موږ لپاره.
هیره د نوې چی څه مود وړاندې هم د یاسمین وزیری څلور کتابونه، اسرا د لنډو کیسو ټولګه، تا ته به د مینې تاوان درکړم د ناول ژباړه، څوک مې له حاله خبر نه دی د ټپیزو ټولګه، او راشه که مې ګوري خوارو زار به تر تر خاورو د عبدالحمید مومند د شیرونو غورچاڼ. د غونډې په پای کې اغلی وزیری د خپلو نورو ادبي کارونو او کتابونو د چاپ په اړه راته وایي.
دا کتابونه مې چې یو شیری ټولګه ده او بل د لنډې کیسې ټولګه ده. شیری ټولګه خو مې د څو کلونو راهیسې چې ما کوم ځینې شعرونه لیکلي وي هغه هم په یو ټولګه کې راغونډه کړل، او لنډې کیسې مې چې دي هغه لنډې کیسې دي چې ما کلونه مخکې مجلو ته لیکلي وي، بیا ټولو دوستانو چې راغونډې کړه او د ورکولو نه به خلاص شي او یو ټولګه به ترې چاپه شي او ټولنه به ځینې ګټه پورته کړي. نور دا کتابونه په هغه مخه چاپ شول. په شخصي پیسې د کتابونه چاپ کړي، که څه هم مشکلاتونه ډېر وي، ځکه چې تیر ځل ما په خپرندوی ټولنه کې چې مرسته کړې وه کتابونه مې چاپ کړي وي، خو کوالټي ډېره کمه وه. نور ما وغوښتل چې سم کتابونه چاپ شي، البته زر پاڼې د شانې خراب نه شي. نور دا ما خپل په شخصي پیسې چاپ کړي دي، نور په دې تمه چې خلکو ته دې منلو او د ویلو به وړ وي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري
په کوټه کې دا مهال څلور ادبي او علمي مجلې خبريږي چې یوې لمبه نومیږي او پښتو ادبي ورځنګ خبروي، بل ته کتون میږي چې د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو څنګه خبروي، درېم لیکنه ده چې د کوټي پښتو اکاډمي خبروي، او څلورمه مجله چې خال نومیږي تازه لومړی ګڼه په 343 مخونو کې له چاپ راوتلې ده. مسؤول مدیر لیکوال او شاعر محمود ایاز دی. محمود ایاز تر دې وړاندې هم د لیک او سکام په نومونو مجلې خپرې کړې دي. ایاز وایي هڅه به وکړي چې دا مجله د ادب لوستونکو لپاره د علمي مکتب بڼه خپله کړي او په خپلو پاڼو کې داسې څه خپاره کړي چې هم د لوستونکو علمي تنده ماته کړي او هم د هغوی فکري روزنه وکړي. د ښاغلي محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمود آیا صاحب په پښتو کې په خوا زیات ادبی مجلې خبرې دي، خو په اوس وخت کې د پښتنو په لر او بر وطن کې دغه اړتیا محسوسېدله چې یوه علمي ادبی مجله باید راوځي. تاسې هم له ډېر وخته دغه نیت درلود چې یوه ادبی مجله راوباسئ، او اوس هم دغه د ادبی مجله پیل کړې ده چې زما اوستا مخ ته پرته ده، او دغه مجله خال نومېږي. له نامه به یې پیل کړو چې د دې مجلې نوم خال ولې کښېښو؟
خبره دا ده چې زما خو له ډیر وخت داسې ارمان مې وو چې باید په پښتو کې یوه ډیره ښه معیاري علمي فکری ادبي مجله باید